زستان لوبه تر سره نسوه. په هرات ولایت کې د هلکانو او نجونو د والیبال په لسوي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د هرات ولایت د والیبال د فدراسیون رئیس اسمت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ والیبال ته د ځوانانو د هڅول په هدف جوړې سوي وي. نوموړي زیاته کړه چې د هلکانو د پیش او د نجونو د همت ټیمونه په دې سیالیو کې ګټون کسول. او په پکتیا ولایت کې د کرکټ د لوبو لړۍ د علي بابا د لیسې د لوبغاړو په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د پکتیا ولایت په شرنی ولسوالۍ کې د کرکټ د ودې او پرمختګ په هدف ترسره شوې. ښاغلي هوتک زیاته کړه چې د دې سیالیو فاینل لوبو ته د علي بابا د لیسې او الجهاد ټیمونه لار پیدا کړه چې د علي بابا د لیسې ټیم په شلو اورونو کې د الجهاد ټیم ته 128 منډې هدف وټاکه. د الجهاد ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 43 اورونو کې وکړای سول چې یاد هدف ته ورسیږي.
له تاسو اوریدونکو څخه مو پوښتنه کړې وه چې په معرفي شویو وزیرانو کې کوم کسان پیژنئ. تقریبا اکثرو کسانو یوازې دوه تنه یاد کړي دي، ګلاب منګل او عبدالباري جهاني چې یو د سرحدونو د چارو د وزارت لپاره معرفي شوی او جهانی هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت. په هغو کسانو کې چې په دې اړه نظر څرګند کړی، نصیر الله، نصیر احمد له کابله، مالک له زابله، جانان له هلمنده، ممتاز او عبدالغنی له کندهار، احمدی له هلمنده، محمد دالله ژمن له هلمنده، همایون له کندوز، عبیدالله له پکتیا، محمد نبی له پکتیکا، غلام غوث له سریپل او محمد رحیم له بلخ ولایت څخه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندي په قتل کې د تورنو کسانو د دوسیو څېړل یې پیل کړی دی. د لوی څارنوالي ویاند وایي چې دغه دوسیې په جدیت سره څېړل کیږي او د تحقیق په جریان کې به نور تورن کسان هم معلوم شي. په دې اړه حمیده عثمان راپور لري.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه او بهر د بشري حقونو سازمانونو او خلکو د فرخوندي قاتلینو ته د سزا ورکولو غږونه پورته کړي، لوی څارنوالۍ وایي د دوسیه په جدیت سره څېړي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر تحقیقات وروسته به په دغه قضیه کې د یو شمېر نورو ښکېلو کسانو د نیولو امر هم ورکړ شي.
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه شي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالۍ هغو د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغو هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجراءات کوو. دا دوسیه د نورو نه توپیر په دادی چې دا یو ډېر تراژیدي موضوع ده او تر څنګ یې د څارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
ویش کله نفر خونده شاوخوا دوه اونۍ مخکې په کابل کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجي وروسته ووژل شوه. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې په دغه دوسیه کې د 900 پولیسو په ګډون شپږ څلوېښت تورن کسان شامل دي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي و دوی له هغو کسانو سره هم قانوني چلند کوي چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ یې کړی دی. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال سیمین حسنزاده دوسیه هم لوی څارنوالۍ ته لیږلې ده. خو میرمن حسنزاده وایي حیرانه ده چې ولې د یوې جملې په لیکلو سره د دې نوم په دوسیه کې ذکر شوی او لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی.
څنګه څوک په یوې جملې چې نه هغه محرکه او نه هم اهانت کوونکی او نه هم له پیښې مخکې لیکل شوی، فقط یو د نظر څرګندول او د دینی مقدساتو د دفاع لپاره یو احساسات ول. نه پوهیږم ولې او څنګه د دغې یوې جملې د لیکلو لپاره زما نوم هم په دغه دوسیه کې لیکل شوی. ما ته ډیره حیرانوونکې ده، خو زه به یې هر ډول پوښتنې ته ځواب ووایم.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سیبین حسنزاده د فرخوندې تر وژلو لږ وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې له قاتلینو ملاتړ کړی و. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولي، د کابل د امنی قمانداني پخوانی ویان د حشمت ستانکزی او د وزیر اکبر خان د جومات ملا امام ایاز نیازی هم ورته عکس العمل ښودلی و چې وروسته یې له خلکو بخښنه وغوښته. کته هم چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو په دوسیه کې د تورن کسانو شمیر شپږ څلوېښت تنه ښودل شوي، خو ویل کېږي چې لا د هغه چا په ګډون چې پر فرخوندې موټر تیر کړی ډېر شمېر کسان شته چې لا درکه او د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. خو دا لا ښکاره نه ده چې حکومت به څنګه او په څه ډول د لومړي ځل لپاره دغه ډله ایزه محاکمه او سزا ورکول ترسره کړي.
او آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان وید او د ټیم یو شمیر نور غړو له ټیمه استعفا ورکړې ده. د دې ټیم کپتان اسلام الدین امیری او شپږو نورو لوبغاړو د پریکړه وروسته له دې وکړه چې د دوی په خبره د فوټبال په ملي ټیم کې یو لړ مخالفتونه موجود ول. په دې اړه د ابراهیم صافی راپور واوري.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان او شپږ نور لوبغاړي په داسې حال کې د فوټبال له ملي ټیم نه استعفا ورکوي چې دغه ټیم قرغزستان ته د مسابقې لپاره تللی و. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری د قرغزستان د بشکیک له ښار نه ازادۍ رادیو ته وویل چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو کوم اجراءات نه دي کړي او ټول صلاحیتونه د دې ټیم له هغو غړو سره دي چې په جرمني کې اوسیږي. د زیاته کړه هغه افغان لوبغاړي چې د ملي ټیم عضویت لري او په جرمني کې ژوند کوي د دې ټیم د هغو غړو د پرمختګ مخه ډب کوي چې د هیواد په داخل کې ژوند کوي.
مخ په لدی ته هیڅ ارتیا نه لرله چې د ملي ټیم نه استعفا وکړم. زه د ملي ټیم کپتان یم، خو افغان فوټبالران هم غواړي چې په ملي ټیم کې فوټبال وکړي، خو هغوی ته هیڅ وخت نه ورکول کیږي چې پرمختګ وکړي.
اسلام الدین امیری، بلال ارزو، مشتبه فیض، رفیع الله بارکزی، حشمت الله بارکزی او فرزاد عطایی هغه اوه لوبغاړي دي چې د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم نه استعفا ورکړي. ښاغلی امیری وایي دغه موضوع یې له مخکې نه د افغانستان د فوټبال له فدراسیون سره شریکه کړې وه، خو تر دې دمه دې فدراسیون د یادو ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دې مسئلې د څېړنې او د یادې ستونزې د هوارۍ لپاره یې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بشکیک نه بیرته کابل ته راغوښتی دی. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال علی رضا اقازاده ازادۍ رادیو ته وویل چې دا کومه جدي ستونزه نه ده او د هواری لپاره یې د دوی حسی روان دي.
زه فکر نه کوم چې مسله د پدې ډول جدي وي. دا ډول مسائل په هر ځای کې معمول دي. موږ موضوع سیړو او په نږدې وخت کې ان شاء الله دا مسله له ټولو سره شریکو.
د زیات کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لپاره یو متحد او تکړه ټیم ته اړتیا ده او هڅه به وشي چې د لوبغاړو ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. د سپورت د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان